من با شماست.
تاسو ستړي مشه یا ته بجې شوې دا سجی رډو د دې ساده خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مستون مشه لنړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د خور هرات لار چې واورو بنده کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشویل ښار کې د موټر بم چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نومین بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو. د غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچیانو د جنوري تر 15 د منیولې او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشوري وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړن لاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځشنبه ماښام په کاپیسا کې له خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووژل شوه. شاغلی پښتین بیگا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسؤل مشه شهرزاد اکبر د فرشتې کوهستاني د وژنې په غبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وضعیت قرارولو لپاره نه لاس په کار کیږي. جمهوری ریاست هم د فرشتې کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
جزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمېر مسافر ازادي رډو ته ویلي چې له دوه شپو له شزو او ماشومانو سره د بندې بایان په سیمه کې په سړه هوا کې اسرار دي او کمرسته ونرسېږي له لوژیا ویخنه به عمري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نیشوویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ایز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نیشوویل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي شوبل، خو که مازدیګر مهال شوی وای شای بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولی دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بېغورۍ تورن شوي دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابې بند سجدمی په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتېدو له امله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 70,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د آزادې اروپا راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کیږي. وروستی خبر دا چې په لانجو کې ایسار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه ښودلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له اذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیرېږم چې خلک یې وغواړي. ارمنستان او اذربایجان د نومبر په 10مه د روسیې په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباخ کې درې سیمې اذربایجان ته وسپارل شوې. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه شهرزاد اکبر سرګندونی لرو چې په افغانستان کې د اوربند لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د ژمی لار رسیدو سره د غاز ول عمله د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوې. دا به هم واوري. دا د حشر د نغارې شخ په کونړ کې پور کې دوه دی.
دا د کاندیش سره چوار کېدو دا دولت نه دی ستره. د دې ځنه به ډلې ډلې جوټې جوټې پر نش کې به بندېدل او شری کار دې کړو خالي ډوړې بچا ورکول او څه بنو
او پرې خبرونه کې میرمن رخشان مړه شوه. د دې پر ژوند په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتش سره شهیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په غبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکسي راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنګ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یو فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشته پیل کړی و نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قماندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسله والو کسانو د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعې په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بمې ښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمي او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درېشی په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاین سره داسې کې مشکل نشته. نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص درشي لیدلې ده، دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولی چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفی کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خپلې د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په درېشی کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والي محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دی او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دی، هغه ولسی د باس به با پتن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو صنعت ډیر دود و، خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبه د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې و چې د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15000 ډول بوټي لري، خو دا ټول لدې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلي شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10 ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالۍ میوند یوازې یوه ونې وروسته له دې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیرور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوته ونیسي، لیکي چې دا ناامنۍ له دې سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو دغه پیشه قصدي بللې ده. پیشه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوې ده. صفي الله سانکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرلهپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکي یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو چاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې لشداته پزمکه لویدله. کسام ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوږونو کار پریښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښاوه چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام و. د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او تند غبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو د دې صد خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له اتنیمو بجو وروسته د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم اورېدلی شئ. په غزني کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبي پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزني پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله. خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخې څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 30 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شیانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسني چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شیانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یادر شو پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله. خو وروسته چې نام زیات شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوي او اوس یوازې
لیکوال او فولکلورست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، حتی د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس و او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعت کارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنې د موسسې هم زړونه ورته شکوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک مؤسسه پیدا شنه.
ما ډیر هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپین ږیري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشترونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
او د سه ولسه کار چې بو نو موږ په کلی کې تواصل لرو، اتواصل به موږ خو ور کول چې ور شل نه شل نه رنګ نه پاتوا د ته شل پاتوا نو آباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی د تر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې ور کېدو دا دولت نه دي سره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې نمبر ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دی کوو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول، کله به خپل دیجای کوو. او هغه دغه د کاندیر سره چې دی دا پاشر وتلی دی، دا کانال چې دی دا پاشر وتلی دی، دا پل او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا پاشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دود و. د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغونډ شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوډۍ م د کور راوړې دا سنګری بم د کور وښه ډوډۍ خړل له خبره دا چې غ سرک ماره دي هو سر سره کې وین دا د پیج سره کې وین ورو کاندې کاندې دا چې غ سره دا وین کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مې درې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاری او سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم
لکه د اخبار د لارې په ټولنیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 300 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، اوټ کړي دي. یعنی وسم لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې سار پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشویل ښار کې یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لاره هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي سولې او لارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. څلور 50 کلن همایون تیرونی ورسله هغه ومر چې گازوی نفس تنگ کړ. هغه چې د کابل په وڅنډه کې یوازې په یو کرای کور کې اوسېده، د خپل خونی د ګرمولو لپاره گازی بخاری روخانه کړی و، خو گازوی په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومر. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال گازی بخاری روخانه کړی و، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دین اړی بیدار نشو. د همایون بیروه جسد سهار مهال پولیسو د هغه کور راوویست. عبد الصبور مرزایی د همایون لنګ دی خپلوانو د هغه دمړینې په اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د غاز روخانه پرې خو ده په دغه دی باندې چا کې خو ده بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب وو کې د غاز په ټول اوټاک اوتاف کې خپل شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازی بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازی بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمیر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د اوتاک هوا باید دغه اکسیجن ورته دننه شي او په اوتاک کې اکسیجن موجود اوسي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمي پر رسیدو سره د غازنیونې پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکې شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمي پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه 3 لویې پیښې ثبت شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د امیر روغتیا وزارت د ویان مرسیال نور الله طریقي ازادي رادیو ته وویل که خلق لگازو د کټي خصو پر محل پامونه کړی لو یا فاجعه به جوړ شي. د سلور پنځوس کلن همایون مړینه د گازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړی میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. دی په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې دي. د میرمن رخشانی د ژوند او کار په اړه ملالۍ بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتش عالم ګل سهر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانی د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سهر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلونه مې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیري لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه و. جنرال و د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسېدونکی و. مور یې هم بی بی خدیجه طرزي وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه. دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې وې او تدریس یې هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې و، خپل یارمینه زده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانی لږ څه نوم څه وویل، اصلي نوم یې حمیده ده. بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړل، په هغه وخت کې یې نوم فروزان و، هنري نوم یې. او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده، دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د راډیو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانی د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې. البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په ریډیو کې او یو شمېرې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسې ژبه باندې هم سندرې ویلې، کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه. او دې لشکر چې برلاسی درلود پروسې ژبه باندې، نو پروسې ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعاتو او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و. بیا د دې د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول. او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعاتو کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه نه یو څه وخت ګوښه شوې هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته ولاړه امریکا ته مهاجره شوه. ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې له تیارې د کابل په هوایي ډګر کې له تیارې کښته شوم او په خاوره باندې پرېوتم. خاورې مې ښکل کړې، د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخته راغلم، چې خلکو ولیدم، خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو. ما فکر کوم چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی به کوو.
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغېز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنی هغه تابو شکنی چې ورته وایي میرمن رخصانی او څو تر نورو افغان میرمنو کړی ده، میرمن پروین په هغه وخت کې وي دی، نو هغه او وقت نه ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې وقت یو ابتکار شته، پکې دې پخوانۍ سندرې یعنی فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي، کلیوالي سندرې راژوندۍ کړې دي، هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وي. مثلا وایي پاس د تنګې مسجد د درانې جنکۍ زالې ولکې بیا کابل ته جنه، دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازي محمد نادرخان په وخت کې او یا د هغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي دو ځایونو ته، نو بیا هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه، کله چې ځوانان تلل خلکو پورې یعنی یو تشویش به ولو خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دا سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخصانې ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخصانه باسواده هنرمنده وه، د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه، فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتار هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخصانه افغانستان ته هم راغلې وه او دې ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي، دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه، په زمونږ کې خپل وطن یادېده. دا د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی، دا وایي چې راته د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بیت الله، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي، نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه هم کړي، ثبت کړي نه دي. دې هیلې لرله، دا مایوس هم وه ډېره چې وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته لاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړم، نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې، عالي سندرې وې، ثبت نه شوې.
د جرمني په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علم ګل سحر.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې فکر کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وړاندې د کوریا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دونه پروګرام ته مخه کړو د کال یو موضوع اخلو. پر انټرنیټ د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یو یې ټلګرام نومیږي. ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډېر عمومیت نه لري، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي، د خبرونو او فکرونو د شریکولو آسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیا هم په دې هیوادو کې راځي، خو د بلې هرې رسنۍ په څېر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اور.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک و، ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د ازادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي، خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سږکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی و، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کیلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلومات غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیترزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایت او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپرېږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جومات د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ روسي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم نو موږ ان له وړکتوبه غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټو، دا خو نو عادي خبره را تخکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامې اوس راځه.
رئیس صاحب السلام علیکم.
دے تا خاندار اگلا چدور کمزور ہے وڑا کئی گل ہو ڈومرا ٹکلا
اوس دی زلفو لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سحر لخو با پاسوی زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواه سر خوانزی تزی.
گرانا دوم را دیده ما زلف خواهی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ور نکم. استاد زلف پا دام که نخطه ام خو دیر خوشحاله ام، او لکه پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن کم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم؟
هیله کوم گرانا، وحتان می تویگی کم یاو بده پخلک اولویگی.
دست موایه گرانی، کاش که لس دانی اولویگی. زد دوم را تالی نلرم چی وحتان دیده ما پخلک اولویگی.
لواده وروسته
لسونه دیو منزل؟
او لگجر کوا چه دیر وگیم.
خا تاغه دی، بشقاب می پلاس که دی. ها دروای خلا
چه شیری پاخه کلی دی؟
تور پنجان دی گرانا، نه تا خواخی دل زکا می در تا پاخه کل.
مننا سما دا لگو بام راوڑا.
خا سایی دا
دا چوم را خواندهور پنجان دی. او دا ویخته؟ دا ویخته دلتا چه کوی؟ دا چوم را مردار خواره دا چه پا خوارو که ویخته را خیجی؟ غوتای و غوتای
چه بایی؟
تا دی ویخته تاو گورا خیلی پیجنم چه دی تا ویخته دی.
اوهو ویختان می توییگی کم یا با پکی غرزی دلی وی؟
غرزی دلی بوی ها؟ لعنتی پا در لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ که ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خیلی ما.
آقا ورزی دی در پیاد که چه صفتون ها بده کول اوائل بده چه دی زلف پا خوشبوی دی راوی خیگم. آقا
دیر آقا خیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان.
که پخوا به چه گندنه پخره بر پا کسو که خرسیده لا وز دا غسی مستریانم پا کسو گرزی او دی خلکو ماشینونه جوڑه وی لکه داسه.
ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و دی خاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و دی خاتی ماشینونه جوڑه و الازر کمی رایوڑه رایوڑه چیسه خرابی کولی جوڑه و پا زمانه تی جوڑه و ماشینو نجوڑ که ده خیاتی ماشینو نجوڑه و
واو رو را پسوی جوڑه
چیز خوی یو زلو گورم چی کم زی اوران ده بیادر توام چی پسوی جوڑه وم
ترش کهی
تی یو زل راونه چی وی خوی گورم کنه
خدا کاکا ماشین پسو جوڑه وی
سش اوران ده
گرزی نه
یو زل راونه چی وی گورم
سمی جوڑه وی
نو سه ناسه می جوڑاوم دا دیر شکاله کیگه چه هم دا می که ده
نو ادری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑا زر کوا
دا غده ویگوره
اوهو دا سمره چطل ده
د ګردونو ته وګوره پکې ورک دی، لږ خاورې خو به دې ترې څنډلی وي کنه.
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې؟ ابل ځلم مستري راته پاک او تیلې ورکړل.
خورې څه به ووایم نو، خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار در سره جوړ دی، کنه اوس به مونږ څه کول؟
ریښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خو یې نو په څه یې جوړې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه خو چې سمې جوړ کړې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګې هم در سره راوړه، د سهار چای مې نه دی څښلی.
ښه چې اوس یې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي.
ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خاتی ماشینونه جوړو، الای په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خاتی ماشینونه جوړو، الا زر کم راوړه راوړه چې څه خرابې ټول جوړو.
وا ماما، ته خبرونه راغلې وي او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل، نو نن بیا څنګه راغلې؟
جلی ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلې وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وه وروره، هغه ماشین دې چې پرون جوړ کړه خو به خیې ټوپ اچوي.
لکه چې لقی کار ورکړی. خو را وړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې؟
نو سره میاشتې رالیږلی یم چې پیسې به نه اخلم، که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دام هم راباندې وکړ.
اسمو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ما شاغله. ما شاغل کې اخلي
سمه ده، دغه ته درځمه.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکي.
څه وایې؟ نه اورم. الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Let me hear you say it.